کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دولس پجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په سر کې هم څو خبرونه واوري په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر یا یونما سرپرست مارک پورتسل د افغان جنو د ښوونځیو بندېدا غموونکی او شرمونکی اقدام وباله یونما په یو خبر پانه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پورتسل په قول ویلي شم ټولګي پورته لزدکړو د نجونو دراګرځول لپاره هیڅ توجه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي د شغلې پوتسل په وینا دا کار د نجونو یو نسل او د افغانستان راتلونکي ته جدي زیان اړوي د طالبانو حکومت ویل ایران سره د یونیوی سوداګریزي لارې د پرانیستو هڅه کوي باختر خبري اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکوي چې د نوې لار به په نیمروز ولایت کې د وریښمو د پلترڅنګ ورخول شي د نیمروز ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي فاضل محمد فضلی ویلي چې د دې لارې رغونه به د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه نور هم چټک کړي د آسیایی ملتونو لشل کلنو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوی د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه مخامخ کیږي افغان لوبډلې د جمعې په ماښام کوربه هیواد عمان ته 1-0 ماتې ورکړه افغان شل کلنه لوبډله په دې لړۍ کې د تایلند عمان او فلیپین له سیالو لوبډلو سره په یوه ګروپ کې لوبې کوي د قرغیزستان او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ بیا نښتې شوې او دواړو هیوادونو دا جګړه دا جګړې شدیدې بللې دي تر اوسه پورې د دواړو خواوو ترمنځ په نښتو کې 24 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي د دواړو خواوو ترمنځ د تیرې اونۍ په لومړیو کې جګړې له دې سره سره بیا پیل شوې چې دواړو خواوو په خوا اور بند کړی و تر اوسه پورې د پرونیو نښتو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي له بلې خوا د قرغیزستان چارواکي وایي د وروستیو ورځو په نښتو کې 6 تنه وژل شوي دي زمو شغله ازادي راديو اوري د روان خبرونه په دوام کې اوري د طالبانو لوري لزدکړو د نجونو د بی برخي کولو کال پوره شو د ملګرو ملتو سرمشي د موده نه جبراني دونکي وبلله د کابل کندهار پر لوی لار کار د میدان او غزدي ترمنځ پیل شو
د دورانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتره سړک جوړیږي
د طالبانو حکومت د زدکړو لپاره بهر ته تللي استادانو معاش قطه کړي په دې اړه د پوهنتون له یو استاد سره مرکه لرو د پکتیا د ګردی چیری اوسیدونکو وایي
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورتې په دې منطقه کې یوم نشته صحت نشته معرف نشته بیا رغونه نشته
په کونړ کې د پودیو یو بل پیښه ثبت شو
دغه دغه کونړ ولایت کې را پیدا شوې چې دا یو پیښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی
په نړیوالو موضوعاتو کې د تاجکستان او قرغیزستان د نشټو د دوام حال درکو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو سرمنشي وايي په تیر یو کال کې د افغان جنو د زده کړو له لاسه تللی فرصت به بیرته جبران نشي انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه کښلي نن یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندېدو یو کال پوره شو خو طالبان باید نور نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یونما یو کال د طالبانو لپاره له شرم ډک کال بللې دي طالبانو د ملګرو ملتو د چارواکو په دې تازه توندو څرګندونو تر اوسه پورې خبرګون نه دی شولې نور حال په دې راپور کې
یک سال گذشت و ما امسال ایش فارغ تحصیل نداریم متاسفانه.
میترا د کابل خر اوسیدون کی او د دولسم ټولګي زده کوونکي وچه طالبانو یې خوانځای وتړ. میترا وایي دا او د دې په شان په زرګونه نور انجونې چې له تیر یو کال راهیسې ښوونځیو ته له تګه محرومې سوي دي، له رواني ستونزو او فشارونو سره مخ او د خپل راتلونکي په اړه ورځ بلې ته ناهیلي کیږي. دا وایي طالبانو باید په دې تیر یو کال کې د دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کار کړی وي او زر تر زره دې بیرته دوی ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي.
زه باید څه کال ښوونځي فارغه شوی وای او د لوړو زده کړو یو بل پړاو مې باید پیل کړی وای. هیله مې دا ده چې راتلونکی کال بیرته د نجونو ښوونځي پرانستل شي تر څو د غذایي شوی کال بیرته جبران کړو. یک سال کې گذشت ما جبران بکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 13مه د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یو کال پوره سه. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، نن یکشنبه یو کال سو چې په افغانستان کې د لیسې دورې زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځول سوي دي. د زده کړو او لاسته راوړنو له لاسه تللی یو کال چې هیڅکله به بیرته راونه ګرځي. نجونې ښوونځیو ته د تګ جوګه دي. طالبان باید اجازه ورکړي چې دوی بیرته مکتب ته ستنې سي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما په دې اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې تیر یو کال د طالبانو د حکومت لپاره شرمونکی او د خلکو لپاره غمجن کال یاد کړی دی. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یونما د مشر مارک پوټسل په حواله لیکل شوی چې له لیسو څخه د نجونو روان محرومیت هیڅ معتبره توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ مثال نه لري. دا د نجونو یو نسل او په خپله د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. د یونما په دې خبر پاڼه کې خبرداری ورکړل شوی چې که ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز دوام وکړي، ملګري ملتونه په ژوره توګه اندېښنه لري چې دا ډول اقدامات به د نورو محدودیتونو سره یو ځای د افغانانو په اساسي ازادیو باندې اغیز وکړي چې د پراخو ناامنیو، بېوزلۍ او انزوا په ګډون د افغانستان پر وړاندې د کړکېچونو په ژورولو کې به مرسته وکړي. د یونما د معلوماتو پر بنسټ له تیر 2020 کال د سپتمبر 13مې تر دې دمه په ټول افغانستان کې له اووم ټولګي څخه تر 12 پورې شاوخوا 1 میلیون نجونې چې عمرونه یې له 12 تر 13 کلنو پورې دي له ښوونځیو څخه محرومې سوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر نورالله منیر د سنبلې په 21مه نیټه په اورزګان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک نه غواړي 14 کلنې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې سي او دا یې د افغانستان د خلکو فرهنګي ستونزه یاده کړه. خو د نوموړي دا خبرې د خلکو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل کندهار د لوی لارې د ترمیم چاري په میدان وردګ ولایت کې پیل شوې دي. د سړک د میدان وردګ ولایت له دوراني سیمې څخه د غزنی ولایت تر مرکز پورې جوړیږي او 15 میلیون ډالر لګښت پر راځي. نور حال په دې راپور کې.
کابل کندهار لوی لارې چې زیاتې برخې په بشپړ ډول ویجاړې سوي، له اوږد ځنډ وروسته طالب چارواکي د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکوي. دغه لوی لاره د میدان وردګو ولایت د دوراني سیمې څخه نیولې بیا تر غزنی ولایت پورې 4 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه راز 8 متره پلنوالی لري رغول کیږي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت تخنیکی معین عبدالکریم فاتح تیر ورځ ناوخته د دې لارې د رغولو او د چارو د پیلولو پټي پریکړه.
د دورانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 8 کیلومتره سرک جوړیږي، تشپته پلچکونه بیا د سره جوړیږي او نه نوی هغه پلچکونه دي چې هغه یو اندازه تخریب شوی دغه بیا ترمیم کیږي.
د کابل کندهار لوی لارې چې له میدان وردګ، غزنی او زابل ولایتونو کې ریږي، د افغانستان د ولایتونو او د سیمې هیوادونو لپاره د اقتصادي اړیکو د ټینګښت لپاره خورا مهمه لاره بلل کیږي. دغه لاره دوی لسیزې وړاندې د امریکا، جاپان او سعودي عرب د 180 میلیون ډالرو په مرسته په خورا چټکۍ سره ورغول سوه. پر دغه لار اتلون کې مسافر او موټر چلون کې د سړک د بیا رغونې لپاره خوښ دي او وایي چې لدې سره به یې ګڼې ستونزې هواري سي. کریم الله او شراغه پر دغه لوی لار موټر چلوي او په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
ولا سړک سره خو ډېر په ستونزو کې استو چې سړکونه ډېر خراب دي ولا چې جوړ شي ډېر بخښي موږ لپاره
بس دا ډېره غټه بودی د ورور د سړک جوړ سي دا د ملت ګټه درې الله تعالی دولت ته همت ورکي سداسې د خیر کورونه وکړي.
طالب چارواکی وایي د یاد سړک د بیا رغونې چارې به په نهه میاشت کې بشپړې سي. دا یادونه ورده چې په افغانستان کې تیر حکومت هم د دګلارې د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې وې خو نامنې دغه هڅې بې پایلې پرېښودې.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420122124001.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو کمیسیون پریکړه کړې چې بهر ته د زده کړو لپاره د لیږدول شویو استادانو او کارمندانو معاش به نه ورکول کیږي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون له استاد او د دکتورا دورې له محصل عبدالله وردک سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې آیا دا خبره حقیقت لري او که داسې شوي وي د لوړو زده کړو د وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو د کمیسیون د دې فیصلې دلیل څه کېدای شي؟
دومره ویلی شم چې په دا وروستیو کې د طالبانو د معاشاتو او تشکیلاتو تنظیم کمیسیون پریکړه کړې ده چې په هر کې استادان او کارمندان چې کوم د زده کړو لپاره لیږل شوي دي هغوی معاشات نه ورکول کیږي. دا پریکړه حقیقت لري. زه یو له هغو استادانو څخه یم او یو له هغو کسانو څخه یم د کابل پوهنتون چې په بهر کې دکترا محصل یم. موږ معاشونه تقریبا د تیرو یو کال راهیسې نه راکول کېدل. په اول قدم کې دلیل دغه و چې باید معاشونه د عادي بودیجې پر ځای باندې د انکشافي بودیجې نه ورکړل شي. خو په دې وروستیو کې دوی نوې فیصله وکړه او هغه دا ده چې هیڅ معاشونه به او امتیازات به دغه کسانو ته نه ورکول کېږي چې بهر کې زده کړې کوي او یا په راتلونکي کې زده کړو ته لیږل کېږي. نو علتونه به بېلابېل وي. دوی نه دي واضح کړي. ظاهرا دوی وایي چې مالي ستونزې دي. خودسې ښکاري چې د کاسه لاندې نیم کاسه ده، ځکه مالي ستونزې په هغه اندازه باندې ډېرې نه دي چې دغه استادانو او کارمندانو معاشونه دې ورنه کړل شي. اما پریکړه حقیقت لري او دا فیصله شوې ده او متاسفانه چې د تېر یو کال راهیسې دغه ټول معاشونه چې ځنډول شوي وو هغه به ټول نه ورکول کېږي او راتلونکي کې هم د دې مخنیوی کېږي.
استاد د دې پریکړې اغیز بچوي
د دوی د پریکړه ډېر اغیز ولري. په اول قدم کې خو د غوړستوي تحولات پروتل سره د سکالرشپونو بورسونو او بهر کې د زده کړو چانسونه ډېر زیات محدود شوي دي. استادان او کارمندان یو مجموعه کې ټول ځوانان نشي کولای چې د زده کړو لپاره بهر ته ولاړ شي. نو اوس د دغه پریکړې له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل ترک کړي. یعنی په اول قدم کې به دوی له تحصیل پات کیږي. کله چې دوی بیرته راځي مطابق قانون هلته بیا داسې ماده شته ده په قانون کې چې که یو څوک له زده کړو راګرځي او هغه تحصیلي سند په اخیستلو باندې بریالی نه شي نو هغه به له پوهنتون یا له اړوند بس څخه منفه کیږي. نو دا دویمه ستونزه ده. او بل اغیز به دغه وي چې په راتلونکي کې به هیڅوک هم د خپل ظرفیت لوړولو لپاره د محصلۍ لپاره د دکترا لپاره به هڅه نه کوي، ځکه هغوی مجبور دي چې د افغانستان په دغه شرایطو کې د خپلې کورنۍ لپاره یو څه کار وکړي. نو په ټوله کې به د تحصیل مخه نیول کېږي او د زده کړو لپاره چې کوم هغه انګیزه موجوده وه هغه به وژل کېږي او دغه انګیزه به له منځه وړل کېږي. او په راتلونکي کې به موږ متاسفانه چې د نورو نړۍ نوې تجربې به ډېرې ونه لرو، هماغه شی چې د هیواد په داخل کې دي هماغه سره به په مخ ځو. نو په ټوله کې یوه ناسمه پرېکړه، او دا به د دې باعث شي چې ډېری استادان یا کارمندان پوهنتون او خپلې دندې پرېږدي او یا هم خپل تحصیل پرېږدي.
د کابل پوهنتون استاد ښاغلی وردګ چې له اوسنۍ رادیو سره تاسو مرکه اوریده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. اوس هم یوه بهرنۍ موضوع، د قرغیزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره پر پوله جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ دیرشو ته لوړ شوی دی. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ له ټیټ پرک وړو او درنو ډزو سره لا هم لانجمن اوربند په خپل ځای دی. تاجکستان خواته هم تر دې د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې موضوع راپور چمتو کړی چې جزئیات یې اسدالله لودي وړاندې کوي.
د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په سخته ځپل شوې سیمه باتکین کې 12 نور جسدونه هم موندل شوې دي. د منځنۍ اسیا د غدواړو گاونډیو قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ دغه تاریخوالی د 2021 کال د تاریخوالی پرتله هم خنړی دی. هغه مهال ورته سرحدي شخړه کې دواړو لوریو ته 22 کسان وژل شول او لک تر لګه 150 نور ټپیان شول. تاجکستان تر اوسه په دغه شخړه کې د وژل شوو رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو یو شمیر چارواکو د نوم نه خودو په شرط د ازادي راډیو تاجکستان څنګه ته ویلي چې د سرحدي جګړې په پایله کې لک تر لګه 9 تاجک وګړي وژل شوي دي. پرون شنبه ناوخته څو ساعته وروسته تر دې چې اوربن عملی بڼه غوره کړه، دواړو لوریو راپور ورکړ چې پر سرحدي کلیو باندې ډزې شوې دي. د تاجکستان چارواکو د قرغیزستان ځواکونه تورن کړي چې له اوش سیمې نه یې پرون په لخښ ولسوالۍ کې پر خلکو توغندي ویشتې دي. د تاجک چارواکو په خبره دغه توغندیو کې 4 تنه ټپیان شوي او 3 کورونا ویجاړ شوي دي. دغه راپور سملاسي خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستي تاریخوالي لامل هم نه دی روښانه شوی، خو په منځنۍ آسیا او په ځانګړي توګه اوش کرنیز او حاصل ورکوونکو دره کې دا شخړې د شوروي اتحاد له وخته پاتې دي. هغه مهال چې د دغو هیوادونو ترمنځ د بیلتون پولې جوړېدې، نو په لوی لاس یې ډلې او قومي ټولنې سره ویشلې. په تاجکستان او قرغیزستان دواړو کې د روسیې پوځي اډې شته، خو وروستۍ شخړه کې د روسیې ډېر رول نه تر سترګو کېږي. مسکو د سپتمبر په 14 یو ځل بیا د جګړې د درېدو غوښتنه وکړه. په سیمه کې وضعیت لا هم کړکېچن ښکاري. د قرغیزستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي له 140,000 ډېر کسان له باتکین سیمې څخه تخلیه شوي دي. په پلازمینه بشکک او نورو ښارونو کې بیا د جګړې ځپل شوو ته بشري مرستې او وینه راټولېږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون شنبه ویلي چې د پوځي تحرکاتو د بشري عواقبو په اړه اندېښنه لري.
له خبرونو ورآخوا،
په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي په مانوګي ولسوالۍ کې د ګوزن یا پولیو نوې مثبته پیښه پیدا شوې ده چې ورسره په کونړ کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات شوی دی. په افغانستان کې په روان 2022 میلادي کال کې د پولیو دا دوهمه مثبته پیښه ده چې ثبت کیږي. د دې موضوع حال په دې راپور کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې ورسره کونړ ته د ورپی خو غواخونو پاړه ازادي راډیو ته ویل،
په کونړ ولایت کې د پیج درې کلمو په کلی کې یو ماشوم فواد په نامه کې هغه کې د پولیو وایرس لیدل شوی. سمو د وړاندې په کونړ ولایت کې چې موږ د چاپیریال یا د محیط څخه کم د پولیو د وایرس سمپلینګ کوو، په هغه کې هم وایرس لیدل شوی. نو متاسفانه د هغې په تعقیب دغه پیښه په کونړ ولایت کې راپیدا شوې چې دغه یوه پیښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هیله ده چې د واکسین په تطبیق زمونږ د کارمندانو سره همکاري وکړي.
د خاغلی ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دینی عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزن په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمورشاه:
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت ده، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو، نو راځئ چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراضو څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالي ته زیاته پاملرنه وکړو، خپل ماشومانو ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نورو ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یو مثبته پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي، نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
د پکتیا ولایت د ګردې چیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیا پوهنې کار او کرنې په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د نامنیو له امله تیرو شلو کلونو کې د دوی لپاره اساسي کار نه دی شوی. ځایي طالب چارواکي هم دا ستونزې مني، خو د پای ته رسیدو لپاره د نورو مرستو غوښتنه کوي.
د پکتیا، خوست او پکتیکا د نورو زدران میشتو سیمو پشان د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکي هم په وروستیو دوه لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي او په هره برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپلې ستونزې او غوښتنې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویه بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګرد سړی د میزای اوسیدونکي سیف الله زدران آزادای رادیو تو ول:
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورت اپ دې منته کې کوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته، یکین وکړه سه پرتو سیمه دی چې یغه ته مریض وی چې خوسته رسیږي په لار کې ساور کړی دو. په دې شل کلنه دوره کې د زدران مشته ټولو ولوسوالیو کې کور په یو بخش کم نه راشه.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو حاجی ګلانور وای د دوی په ولوسوالی کې یوازې یو لسده چې هغه لسی ته د ټول سیمه زده کوونکو رسیدګي نشي کولای.
معرف په ګرد سړی کې بخې د نشت پیسوب دی، نه لیسه لري او نه بل داسې مقصد کلي هغه لري، مکتبینه لري، بخي وړ وړ مکتبینه دي چې شته د نشت پیسوب دي. نو موږ د غوښتنه د دولت نه دغه دو چې د معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته وده ورکړي چې معرف په مخلوط شي. وړکې جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد سړی یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي:
موږ د زراعت بخش ده، لکه جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې، دغه ټولو موږ د غوښتنه ده چې مسؤولینو ته دغه موږ د خبر ورسیږي چې موږ د فردې د سړی خونې جوړ شي، بازار نه لري، که دغه پوره بازار جوړ شي، سړی خونې جوړ شي، د خلکو دغه ولس به الحمدلله دغه پوره ډېر پرمختګ وکړي.
بل لوري ته د پکتیا په ګرد سړی کې طالب چارواکي د یاد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد سړی ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي:
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد سړی ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري، نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد سړی، شواک او وزې هغه درې زدران میشتي ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي. یاد ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډیرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
اوس هم د درنو اوریدونکو څو پیغامونه سره اورو.
زه نظر محمد مټاوال د هلمند ولایت بولان د درېمې اوزې د سیمې څخه د ازادۍ راډیو ته پیغام پریږدم. بعد سلام، زموږ د دغه درېمې اوزې په سیمه کې د ځینې خامس رایونه دي چې ډېر سخت ژوبل شوي دي او ټول نړېدلي دي، تقریبا تر نیمایي اندازن زیات نړېدلي دي. دلته د مرستې والا او د کومکو والا او د نیوشته کېدو والا راځي. دغه یو ځینې سرایونه پاخه دي، په لوړه باندې یو ځینې خامه دي. د خامه سرایو ته هیڅوک هیڅ نظر نه کوي، هر څوک چې راسي هغه په هغه پخو سرایو یا نیمرو کې سروی وکي خپل مهم کسانو ته کاټونه ورکي یا ورسره لاستي یا د یو بل پر واسطه باندې. نو موږ غواړو چې د زموږ سیمه کې دلته سروی وسي او راسي موږ ته د امروستو مسله کسان مجاهدین ورسره وي دلته هغه ته هم موږ څه ناڅه شکایتونه کړي دي خو زموږ خبره مقصد څوک نه اوري. هر هغه څوک چې ورسره یې هغه هم خوله چوپه پاتې یې څه نه وایي ورته. موږ غواړو چې د زموږ شکایت لوړ پوړو مقاماتو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه میوه جان تبسم د لغمان ولایت باتک ولسوالۍ د اندرور د قریز خطا سره په تماس کې یم. محترم او دادی منگا په ولسوالۍ کې او په ټولو درو کې مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي. لوجیک پوړو چارواکو مخابراتي شبکې له مشرانو او چارواکو نه غوښتنه لرو چې منگا دا ستونزه حل کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
اجل برگ دمولا مولا مولا مکتب تا جل برگ دمولا مولا مولا تعلیم در جنو حق دے حق ور کڑے دے انا مکتب تا جل برگ دمولا مولا مولا مکتب تا جل برگ دمولا مولا مولا خدمت خپل وطن خپ میڑانا چو خائے لڑتا خپل کا خپ میڑانا چو کلا وطن سا خبر با خپ میڑانا چبل شیڑی وطن بخپل شیرینا تب تا جل بریک دم دخ پلوا تن دخ وند پر یادونا
زمو شغله ازادي راديو اوري د رواني خبرونه په دوام کې نور بسته اونیس پروگرام هم لرو خو اوس د دې ساتلند خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازندوی دفتر یا یونما سرپرست مارک پوتسل د افغان جنود شونځیو بندیده غمونکې او شرمونکې اقدام وباله. یونما په یو خبر پانه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتسل په قول ویلي ل شپږم ټولګي پورته ل زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د طالبانو حکومت ویل ایران سره د وی نوی سوداګریزي لارې د پرانیستو هڅه کوي. باختر خبري اشان چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې دا نوی لارې به په نیمروز ولایت کې د ورېښمو د پله ترڅنګ ورغول شي. د آسیایی ملتونو له شل کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه مخامخ کیږي. افغان لوبډلې د جمعې په ماښام کوربه هیواد عمان ته 1-0 ماته ورکړې وه. او د قرغیزستان او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ بیا نښتې شوې او د دواړو هیوادونو د جګړې شدیدې بلل شوې دي. د قرغیزستان چارواکي وایي د وروستیو څو ورځو په نښتو کې د دوی شپږ ډېر ځواکونه وژل شوي دي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت تل رسیدو وروسته ل تیر یو کال راهیسې د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر خوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي، خو ګڼ افغانان شونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته ل شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د آلمان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره په نور بس دی خبرونه کې سپیڅلې ځاځی ګډون کوي. سپیڅلې ځاځی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ځاځی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه د تاسو ته او د تاسو د تاریخ نه ټولې ودوالو ته سلامونه وړاندې کوم.
اغلې ځاځي تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستي مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځي ځکه نه دي پرانستل چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته. تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه. دا یو اساس دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاوري وشنځي. وایي چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، چې اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې د مونږ نظر پر کلتور او فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ځنډه وړي دي کلونه کلونه. یعنی په سلهاو څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې زده کوي، درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا د مونږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته چې هغه کې د نجونو زده کړې وړي کړي. دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یې عملیات مصروفه وساتي.
آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د شونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي، او تاسو په خپل څنګه تاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپل نجونو د شونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
او بالکل. د زیاتره افغانان چې راغلي دي خاص خپل اولادونو د مکتب لپاره او دوی کوشش کوي دا نوې تعلیمي کال چې دلته شروع کیږي، یعنې د ګرمیانې رخصتي پلاسي دي، خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما نورګانې په مکتب کې وي او په اوم سنس کې وي او په لسم سنس کې وي. کله چې ما ولیدل چې هلته د نورو د زده کړو لپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی، نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی، نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده کړو تعلیم لپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما دپاره همدا وه چې زه بر هېواد ته لاړه شم او هلته خپلې نجونې خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیشل زازی زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو ازادي رادیو له اوم څخه تر 12 ټولګي پوري د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خبروي د خبرونه د اونۍ څلور ورځې خبريږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونی چې له شونځي څخه به برخې پاته دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو شوی دی او د لرن افغانستان ادارې په همکاري ازادي رادیو تاسو ته خبروي چې نجونی او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړای سي. آیا ستاسو د کور انجونی دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي اوریدونکو. زموږ د واتس اپ شمیره ته هم تاسو زنګ وهلای سي، پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلای سي په لیکلې او ژغیزه باندې باندې د دې خبرونې د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. تر یوې شیبه وروسته به بیرته له تاسو سره یو. هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه او ری زملالی بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چار میر احمد صاپی او شمس الحق پر مخړي. ځاځي سپ تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ولوي دل چې نور شونځي نه پرانستل کیږي او تاسو باید ل افغانستان ولاړ سي چنجونی مو ل شونځي پاتنه سي؟
کله چې طالبان راغلل نو تقریبا زه په دې په افغانستان کې پاتې شولم، نو ما ولیدل چې د انجونی لپاره مکتبونه هم نه پرانستل کېږي او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي، ځکه د دوی پخوانۍ دوره شاهدان وو. موږ یعنی زه په پخوانۍ دوره کې د دوی اومه ما لیدلي وو چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی 5 کلن دوره کې آته هغه وخت کې هم تر شپږم صنفه پورې نجونو اجازه لرله، بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. زه په دې پوهېدلم چې دوی حتماً بیا د ښځو دپاره همداسې یوه برنامه لري، خصوصاً د نجونو د ځکه په بار کې نو ما تصمیم ونیو چې باید زه هیواد پرېږدم او د هیواد نه بهر لاړ شم.
ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې پر شونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په شونځي باندې روانه ده، دا د دوی په لاس کې نه ده، دا دوی د بهر نه رهبري کیږي او دوی ته هدایت ورکول کیږي، ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او مولا ډاریږي، ځکه چېرته که یو مور مکتب ویلوي هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي او هغه به حتماً یو انجینر وي او یو ډاکټر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د عصري علومو نه محرومه وساتي، او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. یعنې دا د دوی یوه لویه برنامه ده او دا مکتبونه به اوس خو د کلتور او فرهنګ خبره ما سره چول، یعنې دا که کلونه کلونه هم تېر شي دا مکتبونه به هېڅ وخت په افغانستان کې د نجونو پرانستي خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي، ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده. او مخکې هم دوی دغه برنامه لرله، 15 کاله د مونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپیشل ځاځي صاحب، که تاسو په جریان کې یاست د پن پات په نوم باندې یا د قلم لار یو خوځښت په افغانستان کې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نورو ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي، دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه شونځي باید پرانیزي. په داسې حالت کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کیږي او راوځي او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبلوي، خو بیا هم د خپلو لونو دپاره د شونځي غوښتنه کوي، دغه په خپل یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې نجونی ولوستي سي، خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی.
او بالکل، دوی اصلا د ملت غږ نه اوري، که چېرته دوی د ملت غږ اورېدلې، کله چې دوی اول راغلل ملت ویلي چې مونږ دومره مشکل، یعنې هر دولت کوي په مونږ غواړو چې هغه د مونږ څه حقوق او یا څه حقوق چې مونږ لرو هغه باید خوندېږي، مګر دوی بیا هم د ملت غږ وانه اورېدل. او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي، نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي. ځکه وای هغه په دری کې موږ مثال لرو وای زوري مردم زوري خدا کته سملا د دوی په مقابل کې ودرېدو نو دوی به هیڅ هم نشي کولای.
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یو خپل او په یو ژبه باندې چې باید شونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګو سوي چې ټول خلک دې په ټولو ولایتو کې راووزي او نر او ښځه ټول په یو ژغ باندې وایي چې باید طالبان نور د نجونو شونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې خلک راووزي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي، هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي، لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شوي. نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي او خلک شکنجه کوي، تهدید کوي. حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي، مګر فامیلونه یې په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنی دوی دومره جدي پرخوت کوي د خلکو سره، یعنی د خلکو اواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید مچت نه شي او نړیوال باید خبر نه شي. خو دا امکان نه لري، آخر به د خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووزي، د سر په بدله به حتمان مبارزه کوي او غږ به خپل وچتوي.
بله پوښتنه به په دې برخه کې در څخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سه‌شنبې په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ او په دې راپور کې ویل چې د زده کړو د لزده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیونه ډالر اقتصادي زیان کړی دی، چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکو باندې څومره بد اغیز کوي او په ځانګړې توګه د اقتصادي لحاظ؟
بالکل، افغانستان یو ملک چې همیشه د ملل متحد یا د نورو حکومتونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده. نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي، واقعا د هغه په اقتصاد کې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نه شو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي او دا مکتبونه بند کړي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژنه، چې دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي، دا د دوی خویندې دي. دوی د دغو خویندو نونه نه سیاسي استفاده کوي، یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل او خپل نفع د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي او دا به موږ ډېر کلونه جبران نشو کړلی.
ځاځي صاحب، په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړ توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ښوونځي ټول ښوونځي پرانیزي او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نور کوي، حتی دغه زمينه نور ته برابروي چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه وهي. پوره په بلخ کې مکتب خلاص شوی ده، کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یونیفرم مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنی دا خپل د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنی ولایتونه سره جلا کړي، کنه حکومت په چیرې راشي د ټولو حکومت وي، یعنی مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي، په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې ته د مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونې چې په بلخ کې مکتب ته ځي، هغو ته ګوري واقعا دوی دپاره ډېر د تاسو څنګه دا دوی باندې کوښښینی ویچواله ده په دې حکومت کې، زه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص یا په بل ولایت کې خلاص. دا غوښتل چې لاندونه دي چې له طالب
دغه برنامه په دې شکل باندې روانه ده.
ځاځي سیب زبر ته تاسو ترځم یو وړوکی اعلان به وکم اوریدونکو. ازادي رادیو له 9 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. د خپرونه د اونۍ 4 ورځې خپریږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي به برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي رادیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پښتنه دغه ده چې آیا استاس د کور نجونی دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ د دې خبرونې د ګټو په اړه لمر سره خپل نظرونه شریک کړي. موږ ته زموږ پر واتس اپ شميره باندې خپل پلي کلی بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدي چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خبرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتس اپ شميره د 00420221 24 شپږ 01. د واتس اپ شپېره یو ځل بیا وایم، 00420221 24 شپږ 01. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته د ننني ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې، زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځادی صاحب بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمیر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې دوی هر ورځ و ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړ سي، خو هر ورځ همدغسې تیریږي او سبا کیږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر جنو باندې څومره بد اغیز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه، بالکل. دا د کله چې انجینري ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دی، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کیږي، دا واقعاً دی یو انجینري لپاره ډیره درداوره ده، خصوصاً د مور لپاره. نو د دوی پر روان باندې ډیره بد اغیزه کوي. کله چې په افغانستان کې وم او الکان به مکتب ته تلل، یعنی د مالونو په کور کې نرسه و ژړل به کنه، نو دې په ویل چې ولې زه حق نه لرم یا د ما د ښځیتوب یا زدلې ما دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوی یم. ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یو ښځه یم؟ یعنې واقعاً د دوی لپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري. سیاته تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوي لاندې ونیسم. نو دا احساس لرم زه د هرې جلې چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مست مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا در کولی شم. او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناستوي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده چې موږ ښځو ته په ویام یا د دریم جنس په نظر کتلی شي. یعنې د انسان په شکل انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نوی پیدا شوي. یعنې دومره درد لري.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به شپږم ټولګي لوړ دی او نور به د هغې پر مخ باندې شونځي دروازې تړل سوي وي او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حد پورې وي چې لور یې شونځي ته نسیتلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. داسې زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلاً په افغانستان کې، دغه د دوی دغه ټول سیستم غلط سیستم ده. یعنی دوی نشي کولای چې د نړۍ هېوادونو سره تعامل وکړی شي. حتی نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نشي کولای. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی حتی د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنی افغانان مجبور دي چې په هر طریقه باندې وکړي، لاریون دی لاری وی که د خبرو دی لاری وی که د هر طریق نه وي، باید د طالبانو سره کینی او طالبانو سره وغږیږي او کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي، په دې معنا ده چې موږ تقریبا 2 کاله شاتګ کوو. دا فعلاً د موږ 1 کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنی هغه نجونې چې د موږ په اوسن کې وی اتم خبرلارې وی اتم چې نه هم څنګه چې به مخکې تللې وي. یعنی یو یو کال د موږ انجینري وروسته پات کړې نه. د افغانستان ولسته یا ملت دا لازمه ده چې باید د دې اقدامو کې په دې باره کې او طالبان د خپل سره تفریق دي تر څو د موږ خزه په اړه کې تصمیم ونیسي.
شزی په ځانګړې توګه په دې برخه کې څه کولای شي چې د دوی خبره واوریدل سي یا هدا اقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ژغ اوچت کی؟
شزی اوسم تاسو ګوري چې خزه ټول خپل مبارزه کوي او خپل مبارزه ته دوام ورکوي، تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خپل ناسي یعنی هغه عمره مبارزه چې په دې یو کال کې خزو کړې ده، سړکونو سره وتلي، تظاهرات یې کړي، مظاهرې یې کړي دي، سوشل میډیا کې راغوڅت کړی دی، یعنی نارینه نه چې څه کې قوم خدینه ډیر فعالیت کوي او خزه ته دا پکار ده چې باید همې خپل راغوڅت وساتي او هیڅ وخت موږ یعنی په دوی باندې غږ کوو چې موږ هغه خدمې وغه شل کاله مخکې ښځې چې موږ ته به شاله کولي ولا په سړکونو منځ کې به موږ په لښت ووهلو، موږ اوس هغه خدمې او موږ به خپل غږ نړیوالو ته رسوو، موږ به خپل غږ جهان ته رسوو او دا به ښایي چې طالب حکومت د ښځو دپاره د زندان په شکل ده او نړیوال به دې ته هڅوو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځو ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځی صاحب. اوریدونکو تاسې د نور بس تخ پرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل، د خپل ملمنی سپیشل ځاځی څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې پرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره خدای پماني کوم، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
سفیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا، بیگا مستا پغم کی یارا، یار ڈی جڑلی دی رغم سفیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا، تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم، پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم، باغوان مستر گیڑن دوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا، یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا، اربل دے جڑک پسر لتا خاد ڈولی کا، دا الول زلفی دے چا چا پمخ ابدلی دی بیگا مستا پغم کی یارا، یار ڈیر جڑلی دی دا غم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا، بدی نمگڑی دنیا چا چالر باور تو خد واخل چی پمخ
مخلری سفر سانتا دی جاڑا ما منورا ٹول یاران دتللی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگم استاف غم کی یارہ